Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1400 پوجنیوی د هوتیا کب و وشتمه او د میلادي 2013 د مارچ 13مه. د افغانستان حکومت د پاکستان صدر اعظم ته په بلنې د دولت په دولت د خبرو لاري له پاکستان سره د روغې حادثه کوي. په دې خبري مجله کې چې د دې او نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې کیږي، لومړی د دې سات خبرونه. په غزنی کې وطن یې رغمل شوی کسان خوشی شول. په روسیا کې نن د ولسمشر انتخابات کیږي او د تهران پولیسو په خوانی مرستیال ولسمشر ونیو. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د پاکستان صدر اعظم ته وویل اسلام آباد باید له امریکا سره همکاري وکړي او د طالبانو او نورو سخت دریځو د ځپلو لپاره نور اقدامات وکوي. سپینې ماڼۍ وویل مرستیال ولسمشر مایک پینس په واشنگټن کې له خاقان عباسي سره په کتنه کې د ولسمشر ټرمپ دا غوښتنه تکرار کړه چې د پاکستان حکومت باید په خپله خاوره کې د طالبانو او حقاني شبکې حضور پای ته ورسوي. د برتانیا دفاع وزیر ګوین ویلیامسن وایي ځواکونه به په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي او له تروریستانو سره په مبارزه کې به د افغان ځواکونو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. ویلیامسن پرون په کابل کې له اجرایي رئیس عبدالله سره وکتل. اجرایي ریاست په خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو خواوو په سیمه کې د افغانستان پر اړیکو او سولې ته د رسیدو پر لارو چارو خبرې وکړې. برېټانیا په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې 1500 سرتیري لري. د غزنی چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په دې ولایت کې اووه تنه د یرغمل نیونکو له منګولو ژغورلي دي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل دغه کسان د غزنی د قرهباغ اوسیدونکي دي او پرون تر غرمې وروسته خوشی شول. نوری زیاته کړه چې دا کسان د قومي مشانو په منځګړتوب خوشی شول. د لوګر چارواکي په برکی برکول سوالی کې د 15 طالبانو د وشلو خبر ورکوي. د لوګر د والی ویان سلیم صالح ازادي رادیو ته موبایل
افغان او بهرني ځواکونه هم ورسره وو. شمازار په سیمه کې عملیات کړي دي. دا عملیات کې 15 وسوال مخالفي دي هغه لمنځه وړي دي.
سلیم صالح هم دراز ول چې په وژل شوو کې د یغیانو یو سیمه ییز قومندان زبی الله هم شامل دي چې په عثمان مشهور وو. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. په تهران کې د لوی څارنوالي ویبپاڼه خبر ورکوي چې پولیسو پخوانی مرستیال ولسمشر او لوی درسیز اسفندیار رحیم مشایي ونیوه. د پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد د دې نږدې ملاتړي د نیولو په برخه کې نور توضیحات نه دي ورکړی شوي. مشایي د احمدی نژاد د ولسمشرۍ د دوهمې دورې په پیل کې په 2009 کال مرستیال ولسمشر و. سوریه په شمال او جنوب کې پرون وروسته لدی په زرګونو ملکیان له خپل سیمو ووتل چې د سوریه حکومت یو د ترکیې ځواکونو عملیات وکړل. د ابراهیم پنوم د سوریه یو دولتي چارواکي ریوټرز خبري آژانس ته وویل تر شل زره ډیر هیوادوال له غوټي څخه وتلي دي. لکه څرنګه چې تاسو ګورئ شاوخوا ډیر بیروبار دی. غوطه پلازمینه دمشق ته نږدې پرته ده. د دې سیمې د نیولو لپاره روسي پوځیان د سوریې د حکومتي پوځیانو ملاتړ کوي. په برېټانیا کې د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې په وینا د غوطې په جګړه کې تر اوسه پورې نږدې 1400 ملکیان وژل شوي دي. د سوریې په شمال کې یو بل جګړه چې هغه هم لا پای ته نه رسیدلې په افرین سیمه کې د ترکیې د ځواکونو له لوري روانه ده. ترک پوځیان د هوا او ځمکې لاري عملیات کوي چې دا سیمه له کوردانو ونیسي. په روسیه کې نن د جمهوري ریاست انتخابات دي. ورلمخه ویل کیږي چې اوسنۍ ولسمشر ولادیمیر پوتین به د څلورم ځل لپاره ولسمشر شي. په مسکو کې پولیسو اعلان کړی چې 10,000 امنیتي سرتیري به د دغه ښار په بیلابیلو سیمو کې د انتخاباتو امنیت ساتي. د خبر له مخې امنیتي ځواکونه به د رای ورکولو پر مرکزونو د احتمالي بمونو د موندلو په نیت روزل شوي سپي وګرځوي. د روسیې انتخابات په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د مسکو او لندن ترمنځ اړیکې د روسیې او برېټانیا یو ګډ جاسوس ته د زهر ورکولو پر سر سخت ترنګلی شوي دي. بلې خواته د امریکا متحده ایالاتونو تر دغو انتخاباتو درې ورځې مخکې پر روسیې نوي بندیزونه ولګول. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ چپه 12 پښنوي او په لوی شارونو کې په اف ام 3.15 چپه دوام کوي. افغان چارواکی وایي شرایط بدل شوي او د افغانستان او پاکستان خبرو ته هیله شته. د سیاسي چارو یو افغان کارپوه هم فکر کوي چې د نړیوالو فشار به نتیجه ورکړي وي.
پوځیان د پاکستان باید متقاعد شوي وو چې په دې کې بهتره ده چې ملکي حکومت ته خارجي سیاست وروسپارو.
په بلخ او کندهار کې د نوي کال په درشل کې سخت امنیتي تدابیر غوره شوي. کوچیان وایي حکومت ورته هیڅ پاملرنه نه ده کړې.
د منګه مالشار په ټول افغانستان کې غصب ده. ټول کوچان د منګه له فقر او بیچارهګۍ سره مواجه دي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. تاسو زموږ غږله آزادي رادیو اوري. د خبرونه چې زه اسمت څاروان د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم تر ونی مبجو پرې دوام کوي. د دې خبرونه لومړی موضوع د افغانستان حکومت د پاکستان صدر اعظم ته په بلنې سره له پاکستان سره د دولت په دولت په سطحه خبري کوي. ولسمشر محمد اشرف غني په دې اړه پرون د پاکستان صدر اعظم ته بلنه ورکړه چې کابل ته ورشي. د ولسمشر د ویان سرپرست وایي پاکستان تر سختو فشارونو لاندې دی، نو هیله مند چې دا خبري مثبته نتیجه ورکړي. د موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
تاکل شوی ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوو دولتونو په کچه خبري پیل شي. د افغانستان ولسمشر د شنبې په ورځ په ارکی د پاکستان د ملي امنیت سلاکار متقاعد جنرال ناصر جنجوا سره د خبرو پر مهال د پاکستان صدر اعظم ته بلنه ورکړه چې کابل ته د خبرو لپاره راشي. کابل ته د شاهد خاقان عباسی د سفر په اړه د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وویل چې بلنه ورکړل شوې، اوس د اسلام آباد پریکړې ته انتظار یو. د دوړو هیوادو د دولتونو په سطحه د خبرو د اجنډا په اړه شاغلی مرتضوی ازادي راډیو ته وویل.
مهمه موضوع
له تروریزم سره مبارزه ده. همدارس په افغانستان او سیمه کې د سولې هڅې دي. اوس د سیمه ییز همکاري مسله هم د ټاپیله پروژې سره چې عملی کارونه په افغانستان کې پیل شوې دي مهمه ده. ټاپی پروژه 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې د ترکمنستان غاز به د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته انتقال کړي. شاه حسین مرتضوی وایي چې شرایط بدل شوي او د افغانستان او پاکستان د دولتونو ترمنځ خبرو ته هیله شته. د افغانستان چارواکو پخوا د پاکستان پوځي چارواکي له طالبانو سره په همکاري تورنول. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار او ورسره پلاوی پرون د افغانستان له ولسمشر اشرف غني، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله او د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره تر کتو وروسته د خپل یو ورځنی سفر په پای کې وویل چې طالبانو ته د ولسمشر غني د سوریې د وړاندیز کلک ناتړ کوي او هیواد په دې برخه کې هر راز همکاري ته چمتو دی. اشرف غني د فبروري په 28مه طالبانو ته له شرایطو پرته د سولې وړاندیز وکړ، خو په خپل طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان حکومت غواړي چې له پاکستان سره د دولت په دولت په سطحه خبري وکړي. دا وړاندیز په خو هم ولسمشر اشرف غني کړی و، خو اوس یې د پاکستان صدر اعظم ته رسمن بلنه ورکړه او تمه ده چې په لنډ وخت کې شاهد خاقان عباسی له افغان چارواکو سره په کابل کې وګوري. احمد شبر د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر ساپی سره پر دې موضوع مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه کړې ده چې دا خبري به ګټه وکړي.
دا د ملي وحدت د حکومت پالیسی که اکلار که شامل ده که هم مخالفین سر غیگی او هم د پاکستان حکومت سر غیگی چه دوی سر تفاهم و رسیگی پس لگه با بیا زمینه ده مخامسلا و مخالفین سر چه دوی پا پناه کیزی او مرس و سر کوی دوی مسایدهی
د افغانستان جمهور رئیس د پاکستان صدر اعظم ته بلنه ورکړې ده، یعنی د پاکستان ملکی دولت ته، لیکن هر وخت د افغانستان چارواکو د پاکستان په نظامیانو باندې پتور پورې کړی ده چې له طالبانو سره مرسته کوي، نو فکر کوي چې په پاکستان کې ملکی اداره دومره صلاحیت لري چې دغه رقم خارجي سیاست مخته یوسي؟
روسي فشارونه چې په پاکستان هم د نړۍ دي، هم د ملګرو ملتو دي، هم د دوست امریکا دی، هم دی یورپین کمیونیتی دی، دی اروپا دی، دیگه تا متقاید کری، حتی پاوجان دی پاکستان باید متقاید شوی و چی بوده چه بیتر را چه ملکی حکومت تا خارجی سیاست و رس پارو او خصوصا دی افغانستان پا مورد که پرشی او سوله تا باید او رسیگی کنا پاکستان دیره گتی دلاس ور کهی او هغه موجودیت هم ګواخ کیږي.
تاسو په پاکستان باندې فشارونو ته اشاره وکړه، د پاکستان دننه د پښتون ژغورنې غورځنګ پیل شوی دی، فکر کوي چې دغه هم په پاکستان باندې یو ډول فشار راوستي شي او کنه داسې مظاهری دي او دقیق فشار شاید رانه ولي؟
فکر کوم چې کدا دستوري نو وي د ځینو مقاماتو د خوا دننه په پاکستان کې چې هغه اصلي غوښتنې د رښتینې پښتنو د اکثریت چې هلته څه دي او هغوی لاسته نه دي را وړي هغه خود جوشه جنبشونه وشي، نو دا هغه هم لوی فشار د لکه سیویل سوسایټي د متمدنو حرکاتو او اجتماعي حرکاتو د لارې نه دا د نظامي فشار نه هم په دې حالت کې
ده کابل پوهنتون استاد شاغله ودیر ساپایو.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په بلخ ولایت کې د نوروز د لمانځنې لپاره پراخه تیاری نیول شوې ده. د بلخ د امنی قومندانې چارواکي وایي چې د 1391 لمریز کال د نوروز جشن د لمانځنې لپاره د ګډو امنیتي ځواکونو په همکاري او هڅو امنیتي تدابیر غوره شوي او په راتلونکي نوروز کې به بلخ د 5000 میلمنو کوربه وي. له بلخ د مجیب الرحمن حبیب زی راپور.
د بلخ د پولیسو ویان شیرجان دورانی وایي چې د نوروز جشن د لمانځنې لپاره هر ډول تیاری نیول شوی دی او د امنیتي چارواکو په خبره چې 4000 پوځیانو ته مسؤلیت سپارل شوی ترڅو د نوروز جشن د مراسمو امنیت وساتي. د دورانی په خبره چې د پولیسو ترڅنګ د ملي اردو او ملي امنیت ځواکونه هم د نوروز جشن د ښې لمانځنې لپاره امنیتي ګزمې او چک پاینټونه ترسره کوي. د بلخ د پولیسو ویان شیرجان دورانی په اړه وایي
در این جشن نوروز 1397 مشترک هستند، همه اردوی ملی، پلیس ملی، سرحدی، نظم عامه.
د پلیسو په خبره چې بلخ ولایت ته غزیدل او لوی لارو کې د شپې او ورځې لخوا امنیتي ګزمې ترسره کیږي او علاوه پر دې چې هیڅ چاته اجازه نشته چې مزار ښار ته وسله داخل کړي، دننه په ښار کې هم سایر چک پوینټونه فعال دي. د مزار شریف اوسیدونکو هم د نوروز جشن د لمانځنې په منظور لازمي تیاری نیولې دي. په همدې حال کې د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست سره لدې چې د نوروز جشن د لمانځنې لپاره له فرهنګي تیاریو خبر ورکوي، خو وایي چې د بلخ په ټولنه کې نوروزی وړل او راوړل د کوده شویو ځوانانو ترمنځ یو ناوړه دود دی او باید لمنځه ولاړ شي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعاتو مشر عطا محمد ساهوی پاړه وای
اوس موږ ته معلومه ده چې په دې وختونو کې د کار زمينه اشتغال او پیسې هم ډېر سخت پیدا کیږي، نو دغه دودونه ځین نوړه دودونه دي چې دا باید له منځه لاړ شي. نو په دې خاطر اکثره کسان نشي کولی چې چون اقتصادي ستونزې لري چې خپل اولادونه نوزاد کړي او غوته ودونه وکړي.
د مزار شریف ځینې ځوانان هم د اطلاعات او کلتور ریاست د مسؤلانو له خبرو سره هم نظر دي. دوی هم غواړي چې د کوکته شویو ځوانانو ترمنځ د نوروزي وړلو فرهنګ چې د هغوی کورنۍ ته یو اقتصادي صدمه شمیرل کیږي، د وخت په تیرېدو سره د لمنځه ولاړ شي. د نوي لمریز کال پیلېدو ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي او د بلخ د ښاروالۍ د مسؤولانو په خبره چې د 1309 لمریز کال د نوروز جشن ته له 5000 څخه ډېر میلمانه له نورو سیمو څخه بلخ ته راغلي دي. مجیب رحمان حبیب صاحب، ازادي راډیو، بلخ.
ساعت و بجه و 15 دقیقه شوه وست به همه اجمل ان در تووه او بخش نوری است. نوری در تووه چه نړیوال و مطبوعاتو در افغانستان پاره څلی کلی.
بریتانوی ډیلی میل ورځپاڼې د کابل پرونی ځان وژونکي حملې ته پام اړولی او لیکي دغه حمله داسې مهال کیږي چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان ویلي چې د کابل ښار د امنیت ټینګښت د نړیوالو ځواکونو لپاره لومړیتوب دی. ډیلی میل لیکي په دغه حمله کې چې وسلوالو طالبانو یې مسؤلیت په غاړه اخیستی او یو شمېر کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې، د کورنیو چارو وزارت په وینا هدف یې د G4S په نوم یوه نړیواله امنیتي کمپنۍ وه. د ورځپاڼې په وینا وسلوال طالبان دغه حمله داسې مهال کوي چې د ولسمشر اشرف غنی د سولې د هغه وړاندیز له امله ډېر تر فشار لاندې دي چې شاوخوا درې میاشتې مخکې هغوی ته انکړی و. طالبانو تر اوسه دغه وړاندیز ته سوړ ځواب ورکړی. د ډیلی میل په وینا په کابل کې دغه حمله څو اونۍ مخکې تر دې چې په افغانستان کې د جګړو نوی فصل پیل شي شوې ده. ویل کېږي چې د امریکا په مشرۍ د هوایي بریدونو د زیاتېدو په غبرګون کې به سخت دریځي وسلوال حملې لا شدیدې کړي. د ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د تېرې چهارشنبې په ورځ خبر اعلان ته ویلي وو چې هڅې اوس پر کابل متمرکز دي چې امنیت ټینګ کړي او اوسېدونکي له حملو خوندي کړي. کاناډایي ډیجیټل ژورنال ورځپاڼې د افغانستان کوچني ډونالډ ټرمپ ته پام اړولی چې نوم یې په دې هیواد کې بحثونه راپورته کړي دي. ورځپاڼه لیکي کله چې په امریکا کې د 2016 کال د ولسمشرۍ انتخابات کېدل کوچنی ټرمپ لا د څو میاشتو او له خپل دغه نومه چې څه جنجال راپورته کړی بې خبره دی. د ورځپاڼې په لیکنه د ټرمپ پلار سید اسدالله رویا چې اوس په کابل کې اوسي او اصلي ټاټوبی یې د کندي دی وایي نږدې دوستان او ګاونډیان او هم د فیسبوک له لارې خلک ورته سپکې سپورې وایي او ګواښونه ورته کوي چې ولې دغه نوم په خپل زوی ایښی دی. رویا وایي پر خپل زوی دغه نوم د سیاسي انګیزې له مخې نه، بلکې د ټرمپ د اقتصادي بریالیتوب په خاطر ایښی دی. دی وایي کله چې ټرمپ لا کاندید و د هغه په اړه یې ډېره مطالعه کړې وه چې په څه ډول دومره کامیاب او شتمن شوی، او په دې هیله چې زوی هم دغه بریالیتوب ته ورسیږي نوم یې ډونالډ ټرمپ پرې کېښود. د ډیجیټل ورځپاڼې په لیکنه له دې سره دا خبره هم مطرح شوې چې ښایي رویا دا کار د دې لپاره کړی وي چې امریکا ورته پناه ورکړي، خو نوموړی دغه ادعا په کلکه ردوي. د یادونې وړ ده چې د کوچني افغان ډونالډ ټرمپ موضوع هم د لومړي ځل لپاره ازادي راډیو راپورته کړه. له دې مخکې دغه راز په لوګر کې یوې قومي جرګې شاوخوا 2 میاشتې وړاندې ولسمشر ټرمپ ته د افغانستان د خلکو لخوا د میړانې مډال ورکړی و. د لوګر د ساداتو د قوم مشر سید فرهاد اکبری ازادي راډیو ته ویلي و چې له خلکو پر راټولو شوو پیسو د سرو زرو دغه مډال یې ټرمپ ته په دې خاطر ورکړ چې د پاکستان په وړاندې چې د ده په وینا تل یې دوه مخې لوبه کړې د هغه کلک دریز ډېر د ستایلو دی. ښاغلي اکبری دا هم ویلي و چې د دوی دا کار په عامو خلکو پورې تړلی او کومه سیاسي انګیزه نه لري.
مخکمو په یو راپور کې واوریدل چې په بلخ کې د نوروز په درشل کې سخت امنیتی تدابیر خوره شوې دي. په کندهار کې هم د امنیتی تدابیرو خبر ورکول کیږي. د ازادي رادیو خبریال صادق رښتینی هم د شیبه د سکایپ لري را سره ده. رښتینی صاحب، په کندهار کې وضعیت څنګه ده او تدابیر تر څه حده پوري دي؟
څروان صاحب سلامونه، سهار مو نیکمرغه. په کندهار کې د نوي کال د جشن لپاره چمتووالی روان دي. په دې برخه کې د کندهار والی تورن جنرال زلمی وسا امنیتی ځواکونو ته د ټینګو امنیتی تدابیرو لارښوونه کړې تر څو میلوال وکولای شي چې په ښه ډول سره نوی کال ولمانځي. والی د مرستیال والی په مشرۍ یوې کمیټې ته دنده سپارلې چې په کندهار کې میله ځایونه د میلوال لپاره آماده کړي او ټول ترتیبات ونیسي. د خاکریز ولسوالۍ، د شاغ زیارت، ارغنداب ولسوالۍ، د بابا ولی زیارت، ابراهیم خلیفہ بابا او د دهلی بند د کندهار هغه میله ځایونه چې معمولا د نوي کال په ورځو کې د خلکو لګانګونی ډاک وي. په دغه میله ځایونو کې د کندهار د محلي لوبو لکه غیژنیونی، پهلوانی، خوسی، ډبري غورځول او درنه خاطر څنګه د محلي موسیقي کنسرتونه جوړیږي. دغه راز د کال په لومړۍ ورځ په خاکریز ولسوالۍ د شاغه په زیارت کې چې د شار څخه 15 کیلومتره لیرې موقعیت لري، خلک او چارواکي د زیارت د جنډي پورته کولو په مراسمو کې ګډون هم کوي. د دې ترڅنګ د البته د نارینه ترڅنګ ښځې هم د نوي کال په لومړۍ چهارشنبه ارغنداب ولسوالۍ ته ځي او د بابا ولی په زیارت کې د نوروز میلې کوي. د نوروز جشن د تاریخ په اوږدو کې په کندهار کې په خورا جوش او خروش سره لمانځل شوی دی. لکه مخکې چې مو ویل، خلک د دې ورځې لپاره ځانګړي مراسم، عنعنوي دودونه او رواجونه لري. په تاریخي کتابونو کې هم راغلي دي چې احمدشاه بابا د نوروز د لمانځلو لپاره په کندهار کې د اڅکزو او نوروزو د قومي مشرانو لپاره، البته چې دوی نوروز لمانځي، په ارغنداب کې د بابا ولی صاحب له زیارت څخه نیولې د سردی او مرنجان تر کلي پورې هلته سیمه جلا کړې او ورته ویل شوي وو چې د نوي کال جشن دی په دغه سیمه کې ولمانځل شي.
ډیره مننه په کندهار کې د ازادي رادیو خبریال صادق رښتینی و چې په کندهار کې د نوي لمریز کال د میلو د تیاری او امنیتي ترتیباتو په اړه معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
و بجه او یوش دقیقه شوی. د افغانستان د کوچیانو یو شمېر استازي وایي دوی ته د حکومت د نه پاملرنې له امله شکایت لري او دوی همداراز وایي چې د ژوند په بیلوبیلو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې پرون شنبه په کابل کې په یوه لویه غونډه کې را یو ځای شوي ول، خبرداری ورکړ چې که غږ ونه اورېدل شي په مدني حرکتونو به لاس پورې کړي. په دې اړه له کابل د رحمت الله افغان راپور واوري.
کوچیان وای د خونځیو روغتیایی کلینیکونو د څکاک د پاکو اوبو نشټوالی د سړځایونو غصب هغه اومدستونځ دي چې دوی ورسره لاس او گریوان دي. دوی چې د شنبه پورز ل څلور د شولتونو د خپل ستونزو د شریکولو او د دغه ستونزو د هواري په هدف په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې سره راټول سوي وو. حکومت کوچیانو ته په نه پاملرنه تورن کړی وی ویل چې په وزارتونو او ان د ولایتونو په څوکیو کې دوی ته ونده نه د ورکل سوي. د کوچیانو د شمال او شمال ختیځ زون دوه تنو استادو ملک میر حمزه او عبدالحق خالقیار په دې اړه وویل
د منګه مالشار په ټول افغانستان کې غصب ده. ټول کوچان د منګه له فقر او بیچارهګۍ سره مواجه دي. من کوچانو ته باید زمنګ دولت د کار زمينه برابر کړي، زمنګ ریاست دې په وزارت باندې بدل شي.
کوچاغه خلک نه دي چې یو اضافي بار وي، یو اضافي بس وي، یو اضافي ځایغه چې وراره به سر ته چلاړ هر څه چې وشو په باندې وشو. نه، کوچه هغه خلک نه دي. کوچه هغه خلک دي چې د دې اصلي د دې وطن اصلي بچیان اصلي وارثین دي او دغه د ژوند لپاره باید توجه وشي.
په ورته وخت کې د کوچیانو چارو د سمون رئیس دلور فیضانوی که څه هم د کوچیانو د خدمت لپاره هلې ځلې کوي، خو غږ یې د کابینې د غړیو په ګډون د حکومتي چارواکو له خوا نه اورېدل کیږي.
اعتراف کوم، تقریبا 2.5 کال د ما کیږي چې زه دلته رئیس یم. زه دا اعتراف کوم، ما د کوچانو خدماتو لپاره صفر کار نه کړی. د ما تلیفون ته د ما د ملاقات غوښتلو لپاره په څلورو میاشتو کې حتی وزیرانو وخت نه راکړی.
دوی په دغه ناسته کې د حکومت د سولې له طرحې د برېښنایي تذکرو د ویش او دغه شان له راتلونکو انتخاباتو خپل ملاتړ اعلان کړ. دوی چې په ټولو ملي پروسو کې برخه اخیستې ده او باید له پامه ونه غورځول شي. خو د افغانستان جمهور رئیس بیا وای چې د کوچیانو د ژوند خواله ته تل پام کړی او په دې برخه کې خپل هلې ځلې جاري ساتلې. د جمهور ریاست مرستیال بیان د وخان مینپال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
کوچیان هم د افغانستان د نورو وګړو په څیر باندې د مساوي حقوقو درلودونکي دي. د افغانستان حکومت د کوچیانو د هر اړخیزه پاملرنه او توجه لري، د سیاحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د دوی د سرځایونو په برخه کې، په هر برخه کې دوی ته متوجه دي.
په ورته وخت کې د کوچیانو چارو د سمن خپلواک ریاست وایي چې کابل ته راغلي د کوچیانو یو شمېر استازي به د خپلو ستونزو د هواري په هدف له ولسمشر محمد مدا اشرف خانی سره هم وګوري.
خبری مجله اوري.
په روسیه کې نن د ولسمشر انتخابات دي. د رای ورکولو مرکزونه به د کابل په وخت غرمې په 12:30 بجې پرانیستل شي. ور د مخه د پلازمینې مسکو په ګډون سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
نن په روسیه کې خلک د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې برخه اخلي. وارلم خداسي اټکل کېږي چې اوسنۍ ولسمشر ولادیمیر پوتین به د څلورمې دورې په مخه بریالی شي. په دې انتخاباتو کې له پوتین سره ووتنو نورو ځانونه کاندید کړي دي، خو کرملین ته د یوې نږدې سرچینې د نظر پوښتنې په باور نه شپېته په سلو کې خلک د پوتین ملاتړ کوي. د ولادیمیر پوتین یوازینی سیال الکسی ناوالنی و چې د مالی فساد په تور له انتخاباتو منع شوی دی. ناوالنی دا تورونه رد کړي دي او د ولسمشرۍ انتخابات یې له خپل لوري هم تحریم کړي. د ویلي دي چې دا انتخابات دا معنا ورکوي چې بیا اعلان وکړي چې پوتین ولسمشر شو. د ماسکو پولیسو ویلي دي چې د انتخاباتو د امنیت لپاره یې په دغه ښار کې د ملي ګارد او نورو امنیتي څانګو 10,000 سرتیری ګمارلې دي. د راپورونو له مخې د رای ورکولو مرکزونه به د روزل شویو سپیو له لوري وڅارل شي تر څو چا چیرته بم نه وي شي. تمه ده چې د رای ورکولو مرکزونه د کابل په وخت شپې تر 10:30 بجو په کالینګراد کې چې د روسیې په لرې لویدیځ سیمه کې پراته ده وتړل شي. تر دې لږ وروسته به ابتدایي نتیجې اعلان شي. د روسیې د انتخاباتو مرکزي کمیټې د ناوالنی او د ګولوس غیر انتفاعي مؤسسې له لوري د څارونکو له څارنې سره مخالفت کړی دی. پوتین چې له 1999 کال را په دې خوا په روسیه کې یا ولسمشر او یا صدر اعظم پاتې شوی دی، د ولسمشرۍ د یوې بلې شپږکلنې دورې تر پای پورې به په 2024 کال کې یو اویا کلن شي. د روسیې د اوسني اساسي قانون له مخې یو تن دوه دورې ولسمشر کېدای شي، خو درېیمه دوره بیا ځان نشي کاندیدولی. خو ښایي پوتین د 2008 کال په څیر هڅه وکړي. په 2008 کال کې پوتین دیمیتری مدویدف پریښود چې یوه دوره ولسمشر شي او خپل یې د صدر اعظم په توګه واک خوندي کړ. د روسیې د انتخابات په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د ماسکو او لندن اړیکې یوه جاسوس ته د زهر ورکولو پر سر خورا کړکېچنې شوې دي. سرګی اسکریال چې ویل کیږي په یوه وخت هم روسیې ته او هم برېټانیا ته جاسوسي کوله په برېټانیا کې مسموم شوی. لندن تور پوری کې چې دا کار د روسیې حکومت کړی دی. بل لور ته واشنگتن تر دې انتخاباتو درې ورځې مخکې پر روسیې نوی بندیزونه ولګول.
دا هم د دې خبری مجلې د زینو مهمو خبرونو سرټکی او ځل بیا. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د پاکستان صدر اعظم ته وویل اسلام آباد باید له امریکا سره همکاري وکړي او د طالبان او نورو سخت دریځو د ځپلو لپاره نور اقدامات وکړي. د برېټانیا دفاع وزیر وایي ځواکونه به په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي او له تروریستانو سره په مبارزه کې به د افغان ځواکونو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. د غزنی چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په دې ولایت کې وتنه د یرغمل نیونکو له منګولو ژغورلې دي. د لوګر چارواکي په برکی برکولسوالی کې د 15 طالبانو د وشلو خبر ورکوي. په تهران کې د لوی چارنوالی وی پانه خبر ورکوي چې پولیسو په خوانې مرستيال ولسمشر او لوی درسیز اسفندیار رحیم مشایي نیولې دي. او د سوریه په شمال او جنوب کې پرون ورسته لدی په زرګونو ملکيان لخپل سیمو ووتل چې د سوریه حکومت او د ترکیه ځواکونو عملیات وکړل.
د ژوند رنگونه
لمړی د نوم راته وایا
سید الله.
څه شي کار کوي؟
کړنی خرڅو.
دا لکم زه راوړی
خار نه
پسو یې خلل تا
پنځه وش
هری وی دانه په پنځه وشته او ته په څو خرڅو
یې شپه
پنځه روپۍ ګټه در تلويږي نو په ورځ کې څو دانه خرڅوي؟
لاس دانه خرڅي پنځه رستنه
لاس پینځل شخر تقریبا 55 روپۍ دومره ګټه کوي. دا بس کیږي دا روپۍ دی
او کوم څه ترکاری ور باندې راوړو.
یوازې ته کور کې کار کوي که نور ورونه دې مشته؟
نه ما یو بل ورور دا غندا کار کوي کانه خرڅو.
هغه ډیر ګټه کوي کته؟
هغه هغه نه به هغه وړه کړه زه غټې مې زه هغه نه ډیر کو.
دا ماشومان در نخلی که دا ځوانانی مخلی؟
ځوانانی مخلی ماشومانی مخلی
زر خو بنه چوی
نه پکې چویږي ما کیږي پکې چو چي وستاوان کې یو چیر خرڅ شي ګټ کې
څومره درنه چودلې دي تر اوسه؟
دا درې دانی ورس چودي
ورس کې نو دا خو د ګټ په ځای تاوان ډیر شو.
دا چویږي به موږ دې چې درې و چویږي دی او تاوان اخلي دوه تاوان اخلي.
کوم ځایونو ته ځې چیرته خرڅوي؟
دا نساجی نه راځو دلته به خرڅو.
مارکیټونو کې دیوازې ګرځې کنا کوڅو ته هم ځې؟
کوڅو ته نه دلته خرڅو.
ولی کوڅو ته نه ځې؟
نه خرڅې کار نه کیږي چا دا وی راته.
یعنی همدا مارکیټ خدای مکتب خو آئے کنا بیا چې مکتب دی وی کوم وخت کار کوي
بیا چې د لاس بچی وخت ته زه وا بجه به تر ازم بیا وا بجه دار اوس
اوس چې رخصت ټول ورځ کار کوي او هغه وخت چې نیمه ورځ کار کوي ګټه خو به لګ او ډیر نه کیږي
سبا نه خرڅیږي مازیګر به خرڅیږي بیا هم خو یو سل په کې ګټه پد کیږي 500
مننه خوشاله اوسه
لږه سره زموږ د لومړی خبری مجله پای ته ورسیده خو دا بل خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي
تشکر از شما سلام عرض میکنم و